السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې یو لس بجې شپې لې یو لسو تر دولسو بجو د خبرونه کې ز بنور شاسته کور بایم نیکه هلیو پیرځونه مې قبول کړي په دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونه ته د خبرونو سرټکی په خوانه جج ارشد حسین شاه د خیبر پښتونخوا نگران وزیر اعلی وټاکل شو په سند کې د بیا اسناد بهرنیو کډوالو د وستلو پر ضد کمیټې له حکومت ته د بهیر ودرولو غوښتنه کړې او د ترکی ولسمشر اردوان د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د شخړې د دایمي حل موندلو لپاره د سولې د نړیوال کانفرنس غوښتنه کړې ده د خبرونو تفصیل پخوانی جج او د قانون پخوانی نگران صوبایي وزیر ارشد حسین شاه د خیبر پښتونخوا نگران وزیر اعلی وټاکل شو نو مولي نن ما خام په گورنر هاوس کې د خپل سوکۍ سوګند پورته کړ چې گورنر غلام علي ورک د نگران وزیر اعلی د دند لپاره د ارشد حسین شاه نوم د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی محمود خان او په اسمبلی کې د مخالف اډلو پخوانی مشر اکرم خان دورانی پرون په یو غونډه کې خوښ کړ او بیا یې د عین سره سم په یو رسمي لیک کې د منځوري لپاره د صوبې گورنر ته واسطه و دا له هغه ورسته چې د خیبر پښتونخوا نگران وزیر اعلی محمد اعظم خان د نومبر په 10 نه وخت د ورپیخ ناروغي لوجه وفات شو دا په داسې حال کې دا چې پرون د خیبر پښتونخوا گورنر حاجی غلام علي محمود خان او اکرم خان دورانی ته یو لیک لیږلې و پکې یې دوی ته بلنه ورکړې و چې دراتلونکو وزیر اعلی د ټاکلو لپاره د اساسي قانون لاندې د مشورې بهیر پیل کړی په سن صبح کې د کډوالو د ایستلو پر ضد جوړ شوې د بشري حقوقو د فعالانو کمیټې د پاکستان په نگران حکومت غک کړی چې د افغانانو د ایستلو سلسله دی ودروي دوی خبرداري ورکړې چې د نومبر په 13 په مظاهره پیلوي د نومبر په 11 کراچۍ د په کراچۍ کې د دې کمیټې غړو په یو خبري غونډه کې تور پورې ک چې پولیس ځنې اسناد لرونکو افغان کډوال هم وباسي د دې کمیټې یو غړې مونږ یې کاکړ ویل چې نگران حکومت د عین لمخې د کډوالو د ایستلو د پالیسۍ جوړولو واک نه لري
افغان کډوالو د دارنګ جبري توګه باندې د غو د بې دخلې کوم پالیسی جوړ کړې ده هغه د سم دستي واپس واخلي او د دې د گرفتاری او ډیپورټیشن چې کوم پروسس دی دادی ودروي کني مونږ به را روان چې کوم 13 نومبر باندې به مونږ په کراچۍ پریس کلب باندې احتجاجي مظاهره کوو او د دې احتجاجي مظاهرو للیاري به مونږ دنیا ته وایو او ریاست ته وایو چې په دې چې کوم پالیسی دوی جوړ کړې ده دا یو ان الیکټډ ګورنمنت دی د سردا منډیټ نشته
خود پاکستان د کورونو چارو نگران وفاقي وزیر سرفراز بوکټي 13 په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې ویلي و چې د کډوالو د ایستلو پالیسی روانه وي غزا ته کړي و چې د نومبر له لومړۍ نیټه د بیا اسناد بهرنیو او وروسته د ټولو کډوالو د ایستلو پلان لري بلخوا د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو ان ایچ سی آر د تورخم مرکز یو چارواکي ارشاد خان مشال لري ویل چې 13 شپه 2950 نور به اسناد افغان کډوال په تورخم دروازه افغانستان ته ستانه شوي ل دې سره افغانستان ته تورخم لارې د سنو شو به اسناد افغان کډوالو مجموعي شمیره 2,09,000 ته رسیدلې د اراده بلوچستان په چمن کې د یو ان ایچ سی آر چارواکو ویلي چې تر پرون پورې په چمن دروازه افغانستان ته د ستنو شو بیا اسناد افغان کډوالو شمیر 15,000 نه پورته شوه دی د پاکستان حکومت لخوا د بیا اسناد غیر ملکی وګړو ته له د ملک د وټلو مهلت د اکتوبر په 1 ختم شوه دی افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې د لازمی کولو پر ضد په چمن کې د زرګونو سوداګرو مزدورانو پرلتنن په دریشته مورز هم روان دي د پرلت په دوران کې د احتجاج مشرانو مشال ریډیو سره په خبرو کې بیا غوښتنه کړي چې حکومت دی بغیر له پاسپورت او ویزې د چمن لاله افغانستان سره کاروبار کول ته پریک دي دوی چې اکثره یې پنديان دي او ځای خلک یې لغړیان بولی دریز لري چې د ورځې 100 واره په چمن دروازه سپیل بولدک اوډی راوډی نو ځکه ورته په کار ده چې افغان تذکره او یا په پاکستانی شناختی کارت د تګ اجازه ورکړل شي د بلوچستان چارواکو له دغه پر لټوالو سره مذاکرات کړي خو څه نتیجه یې نه دا ورکړي البته د صوبې د اطلاعاتو نگران وزیر جان محمد اچکزی 13 ونی په کراچۍ کې د خبري غونډې په وخت ویلي وو چې د نړۍ د نورو هیوادونو په سیر بعد افغانستان او پاکستان ترمنځ هم سفر په ویزا او پاسپورت کېږي تاسو ته مشال جوړو خبرونه وري د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوان پرون اویل چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د شخړې د دایمي حل موندلو لپاره په کار ده چې د سولې یو نړیوال کانفرنس جوړ شي. اردوان د سعودي عرب په سرخار ریاض کې د اسلامي او عربي هیوادونو هغه ګډې سرمشریزې ته وینا کوله چې مشران یې په غزه کې د اسرائیلو د جګړې د پای ته رسولو غوښتنې لپاره ورغونډ شوي دي. ترکی په غزه کې د بشري ناورین پراخېدو له وجې په چټکۍ په اسرائیلو تنقیدونه کوي او د دوو ریاستونو د حل لارې ملاتړ کوي. دغه هیواد د حماس د غړو کوربه هم دی. حماس د یورپي اتحادیې او امریکا لخوا د ترهګرې ډلې په توګه پیژندل شوی، خو ترکی حماس ته د ترهګرې ډلې په سترګه نه ګوري. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مودې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې دغه موضوعاتو باندې تفصیل واوري. پخوانی جاج او نگران صوبائی وزیر ارشد حسین شاه د خیبر پختونخوا د نوی نگران وزیر اعلی په توګه غوړه شوې ده. له پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو د وټلو بهیر روان دي. په پیښور کې مېش پی او آر کارت لرونکو افغان کډوال سان دیکھنی لري.
بایر منگ سر حکومت مرستو کی او دو کالا ٹیم را کی چپڑی کی منگ زان لدوم را کو چزان لگزی خو پیدا کو کر او چزو چیر تبزو.
حال ته په کراچۍ کې د افغان کډوالو د وستلو پر ضد کمیټه غړو د یوې خبري غونډې په ترڅ کې ویل دي چې حکومت دې په دې لړ کې کړي خپل فیصله واپس واخلي. د جنوبي وزیرستان سره روغې سیمې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي نگران حکومت یې یو شمیر ملګري زندانی کړي دي.
پداغه موجوده نگران حکومت شي چې کیمو د پښتون ژغورنې غورځنګ د ملګری سره کیم چال چلان راوندای دغه ډېر افسوسناک او دردناک دی.
او ترکی د اسرائیل او فلسطین ترمنځ شخړې د هواري لپاره د نړیوال کانفرنس غوښتنه کړې ده. یو شمېر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال ریپورټونه به هم واوري. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واورېدل، د خیبر پښتونخوا د گورنر هاوس پیښور لخوا مشال ریډیو سره معلومات شریک شوي چې تر مخه یې گورنر حاجی غلام علي د پخوانی وزیر اعلی محمود خان او پخوانی اپوزیشن لیډر اکرم خان دورانی په موافقه د نگران وزیر اعلی لپاره غوره شوی جسټیس سید ارشد حسین شاه نوم منځوري ورکړی ده. عوامي نېشنل ګوند او پاکستان تحریک انصاف د دې غندنه کړې ده. وای نه خو اوس اکرم دورانی د مخالفو ډلو مشر دی او نه محمود خان پاکستان تحریک انصاف کې دی او بلدا چې درې ورځې ویر اعلان شوی نو په کار و چې دغه ته انتظار شوی وي. په دې حقله تفصیل د پیښور نه د شبیر احمد جان رپورت کې ورو.
گورنر هاوس پیښور کې د خیبر پښتونخوا نوې ټاکل شوې نگران وزیر اعلی جسټیس ریټایر سید ارشد حسین شاه نه گورنر غلام علي د نومبر په 12مه ماخام سوګن واغستو. گورنر هاوس لخوا جاری شوې اعلامیه تر مخه د نومبر په 12مه گورنر خیبر پښتونخوا غلام علي د پخوانی وزیر اعلی محمود خان او پخوانی اپوزیشن لیډر اکرم خان دورانی د صلاح ورسته د نگران وزیر اعلی لپاره د جسټیس ریټایر سید ارشد حسین شاه د نوم وړاندې کېدو ورسته منظور هم کړو او د دستخط پر هم وکړو. جسټیس ریټایر سید ارشد حسین شاه د بټ آباد سره تعلق لري. په بټ آباد کې وکالت کړي. هغه بیا د خیبر پښتونخوا د صوبې اډیشنل اډوکیټ جنرل او د پاکستان ډیپټي اټارنی جنرل په توګه دند هم ترسره کړی ده. له هغې وروسته د ګلګت بلتستان چیف جسټس په توګه په کال 2022 کې ریټایرډ شوی دی. نوموړی په اوسنۍ سرپرست کابینه کې د قانون او اوقافو سرپرست وزیر هم وو. خو عوامي نېشنل ګوند او پاکستان تحریک انصاف د اعظم خان د مرګ یو ورځ پس د نوې وزیر اعلی راټاکلو او د دې طریقې کار باندې سخت نیوکې کړې دي. وای نه اکرم خان دورانی اوس د ټولو مخالفو ډلو شریک مشر دی او نه محمود خان پاکستان تحریک انصاف کې دی. د یاد ګوند صوبای جنرل سیکرټری سردار حسین بابک مشال لیډو ته وایي
موږ پښتون مسلمانان یو انسانان یو اوس دا یو انسان چې دورا لوی عمر یو بیا دا هو یو خپل مقام په دې صوبا کې لا ور دي نه چې دې صوبې نگران ودی لا اوس دا یو خپل مقام پاتې شوی. اسه هم دا ډیر نه مناسب دی او بیا دا چې لیډر لیڈر آف دا ہاؤس او لیڈر آف دا اپوزیشن کمنگ او گورو لیڈر آف دا اپوزیشن چې دی هغه یوازې یو پارټي نو هغه عوامي نیشنل پارټي وا پیپل پارټي وا مسلم لیگ پارټي وا موږ سره نورې پارټي دي کار دا و چې مشاورت وشي سودې په مفادو کې نو خو همیشه دا خبره کړې ده چې د ولس او د ریاست فیصلې چې تاسو په کوټ کې کېږي یا تاسو په بنده کمره کې کېږي نو د هغې په شا بیا د ولس
دا پاکستان تحریک انصاف پخوانی د قومی اسمبلی غړی ملک انور تاج هم وایي چې صوبه کې هغه وخت واکمن ډله پاکستان تحریک انصاف وا او په قانوني توګه پاکستان تحریک انصاف سره سلا پکار وا نه چې محمود خان سره چې اوس هغه د دوی ګوند سره تعلق نشته دی او دغه ډول اکرم خان دورانی هم هیڅ د مخالفو ډلو نماینده پاتې نه دی
چې ته مشاورت کې نو د پی ټی آی خپل پارټی شته دی هغه سره مشوره پکار وا محمود خان پارٹی پری خیدا هغه اوس نه درو چې کم پریویس موږ د پی ټی آی دلته برسر اقتدار و د غي حصہ نه موږ د پی ټی آی په دی باندې 100% اعتراض دي موږ لیډرشپ معلوم دي کم خل چې د موږ نه بګوړه شوی دي د موږ نه تدی دي پارٹی نه ته پارٹی پری خیدا هغه موږ حصہ نه د غوی سر مشاورت د غیر قانوني دي
د سیاسي ډلو سربېره ځنی قانوني پوهان هم وایي چې دا واک اختیار د پاکستان د سېنات او الیکشن کمیشن دی چې نوې نگران وزیرالا وټا کی خو د پیښور های کورټ وکیل او په عین پوها علي ګوهر دورانی وای چې عین کې داسې هیڅ خبره یا شک نشته دی چې ګنې نگران وزیر اعلی مړ شي داغه په ځای به بل نگران سینټ یا بل څوک ټاکنه کوي خوای چې کوم موجوده طریقې کار دی 243 ا ماده تر مخه هغه گورنر غلام علي خپل کړه دا او هم دا سم آئینی او قانوني لار ده
د صوبایي نگران سیټ اپ سره د سینټ هیڅ کار نشته هیڅ رول نشته دا کوم وګورون اسمبلی ماته شوی وی چې دا غینه پس لیډر اف د هاوس او یا چیف منسٹر چې کوم دی اغي کنسلټیشن کوي د نوم د پاره اسمبلی خو په هغه ټایم کې نه نه دا وینا کول چې اسمبلی نشته نه دا به سنټ تزي دا بالکل یو غیر آئینی او غیر قانوني خبره ده
دا د منرا چې نومبر په لسمه د خیبر پښتونخوا نگران وزیر اعظم اعظم خان د ورپی خناروغې ورستو په حق رسیدلې وو شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې
د مشال رادیو خبرونه کې ورزو بلې موضوع ته نن د نومبر په 12مه هم د تورخمو چمن لارو له پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو افغانستان ته ستنېدو لړۍ روانه ده د پاکستان د بیلابیلو برخو نه هر ورځ د افغان کډوالو لزګونه کړي اول په دې پولو جوړو ارزي کمپونو ته ورزي هلته نمونه اندراج کیږي او ورسته افغانستان ته وړي په یوه وخت کې په پیښور کې میشت پی او آر کارت لرونکي افغانان هم وای چې کله د پاکستان حکومت دوی هم ستل غواړي نو په کار د چ په وخت خبر کړي تفصيل د فرهاد شینواری ریپورت کې ورو
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر د تورخم مرکز یو چارواکي ارشاد خان نن د نومبر په 12مه نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې 13 شپه 2950 افغان کډوال په تورخم دروازه افغانستان ته ستانه شوي او د سره د نومبر 11مه نیټه پورې په تورخم دروازه افغانستان ته ستانه شو بیا سناد افغان کډوالو شمیره 2,09,000 پورته شوا د یو ان ایچ سی آر چمن څنګه ویلي چې هلته پرون د نومبر 11مه نیټه پورې په چمن دروازه افغانستان ته د اوختو بې اسناد افغان کډوالو شمیره 15,000 پورته شوه د پاکستان حکومت لخوا بې اسناد غیر ملکی وګړو له دې ملکه د وتو مهلت د اکتوبر په 1 نیټه ختم شوای په دې بیا سناد غیر ملکی وګړو کې زیاتره شمیره د افغان کډوالو ده او د نومبر لومړۍ نیټه نه خپل کډه را بار کړي او د ملک مختلفو برخو نه لند کوتل او چمن پلار افغانستان ته اوړي په لند کوتل کې افغان کډوالو سبتول لپاره جوړ شوی موقتی کیمپ کې موجود د الخدمت فاونډیشن فلاحي ادارې یو تن مقتدر شاه اپریدی وای چې دوی هر ورځ افغان کډوالو لپاره د خوراک بندوبست کوي
ماشومان له خوراکه ورکو بسکټ بسکټ جوس دا ورکو ولا به گرمی او ما خام مونږ دلته روټه ورکو مختلف کله چولی ور سره پکې غوخی کله پکې چکن او لوی حکومت خپل پالیسی دی خو عوام دلته څومره کومک د غبان کډوالا او سره وکړو نو هغه چانه پټنی چې کوم سہولت د غل ورکین نو دامه چانه پټنی او خپل ګوانډی ته په هغه مونږ نه دا کو ان شاء الله چې مونږ درورولی دا به ان شاء الله قائم او دایم
د پاکستان سرحدی او قبایلی چارو وزارت سفران لخوا افغان کډوال لپاره د پی وار کارډ موتا د دسمبر 1 نیټه پورې غزول شوی په پیښور کې پی وار کارډ لرونکو یا رجستر شو افغان کډوال غوښتنه کړې چې په کار ده د دوی د ستنېدو په اړه د ورته واضحه پالیسی اعلان شي او که دوی هم وباسي نو په کار ده لږ تر لږه دوه کاله موده ورته ورکړل شي چې خپل کاروبارونه په کراغوند کا او په افغانستان کې ځانونو لپاره سرپناه پیدا کړي. په پیښور بورډ بازار کې یو دکاندار طالب محمد مشال ریډیو ته ویل چې په کار ده رجستر شو کسانو لپاره د وستو موده وغځول شي.
کمی ولسوالۍ اوسېدونکي ما مونږ هلته ځای نه لرو مونږ هیڅ نه لرو نو مونږ چې لاړ شو مونږ به څه کوو باید مونږ سره حکومت مرسته وکړي یو دوه کاله ټیم راکړي چې په دې کې مونږ ځان له دومره راتلونکي ټیم کې ځان له مونږ دومره وکړو چې ځان له لږ ځای خو پیدا کړو او چې ځو چیرته به ځو هغه باسول ډاک کې به پراتی د خودي اسرې ته یا به ډوډۍ یا به نیسو پورې به حکومت ټاک کورم نشته دی خو هم دښمنی تیره شوي هر څه به کې تېر یخنیم دا ماشومان مړي.
اسناد لرونکو افغان کډوالو دا غوښتنه په داسې حال کې کړې چې په دې وروستو کې د پاکستان حکومتي چارواکو ویلي چې څه وخت پس په راجستر یا اسناد لرونکي کډوال هم له دې ملکه وباسي او بیا به یوازې په پاسپورټ او ویزه باندې پاکستان ته راداخلیږي. په پاکستان کې د بې اسناده افغان کډوالو کره شمېره نه ده معلومه خو بیا پاکستاني چارواکي وایي چې دلته خواوشا ولس لاکه بی اسناده افغان کډوال ژوند کا. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر ویلي چې پاکستان کې خواوشا 10 لک افغان کډوال په پی وار کارډ باندې رجسٹر شوی او 3,00,000 بیا په افغان سټیزن کارډ باندې په ریکارډ موجود دي او بیا اسناد افغان کډوالو شمیره پکې یو اندازې مطابق 6,50,000 پورې ده او د سره بیا خواوشا 6,00,000 نور په 2021 کې په افغانستان د طالبانو د واکمنېدو نه پس پاکستان ته را داخل شوی. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر.
هم په دې موضوع کې ورزو کراچۍ ته دغلته د مدني فعالانو یوې کمیټې د پاکستان نگران حکومت غک کړی دی چې د کډوالو د ستنونو نه لاس واخلي. فعالانو د یوې خبري غونډې په کولو سره په نگران حکومت نیوکه وکړه چې د قانوني اختیار نه لرلو باوجود یې د کډوالو استرو پالیسی جوړه کړې. په همدې حال کې د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر بلاول بټو زرداری هم د نگران حکومت پالیسی یعنی غلطي بللې. ویلې دي چې د عادي افغانانو ترګرو ترمنځ فرق پکار دی. خو د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ تیرونه ویلې وو چې بیا اسناد کډوالو د ایستلو سلسله بنه ودروي. تفصیل د نیازلی ریپورت کې ورو.
د نومبر په 11 په کراچۍ پریس کلب کې د خبری غونډې په محل د افغان کډوالو د مرستې لپاره د مدني ټولنې وکیلانو بشري حقوقو فعالانو جوړې شریک کمیټې په حکومت غږ کړي چې د افغان کډوالو ماشومانو خزو زورول دي باید په سمدستي توګه ودرول شي. د یادې کمیټې یوې مشري وکیلې سارا ملکانی د خبری غونډې په محل مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل د نگرا حکومت لخوا د افغان کډوالو سره ناروا چلند روان دي.
ریفیوجیز ہیں جن کو اس ملک میں رہنے کا حق ہے قانون
دا وای چکم کڈوال دی دوی تا بدی ہواد کی دو سیدو حق شتا بغیر لچ قانونا او دنلیوال قانون پرزت ہگوی بیرتا لیگل کیگی. دا د بشری حقونو سرغړونه دا ما شومان او خزج پکم ڈول پولیس پور تکوی او بیا د ہگوی سرا وکیل یا چا سر هم دلی دلو اجازه نو ور کوي. من وای چ ددی کڈوالو سرا د قانون او عین لاندی سلوک پکار دی
پیش آنے کی ضرورت ہے.
سارا ملکانی زیاده کړی چې د قانوني عمل نه بغیر د افغانانو نیول او بیر چرته لیگل د بنیادی بشری حقوقو سرغړونه ده. د خبری غونډې په محل د افغان کډوالو لپاره جوړی شریکی کمیټه د نومبر په 13 په کراچۍ کې د پولیسو او نگرا حکومت پر ضد د لوی احتجاج کولو اعلان هم وکړو. د یادی کمیټې غړي او په کراچۍ کې د افغان کډوالو وکیل منیزا کاکړ بیا مشال لیډیو ته وویل د افغان کډوالو لپاره به په هر بورم خپل غږ پورته کوي.
موږ د دې پریس کانفرنس لیاري حکومت له دا وویل افغان کډوالو د دارنګ جبري توګه باندې د غو د بې دخلي کومه پالیسی جوړه کړې ده هغه د سمدستي واپس واخلي او د دې د گرفتاری او ډیپورټیشن چې کوم پروسیس دی دا دی ودروي. کني موږ به را روان چې کوم 13 نومبر باندې به موږ په کراچۍ پریس کلب باندې احتجاجي مظاهره کوو او د دې احتجاجي مظاهرو للیاري به موږ دنیا ته وایو او ریاست ته به وایو چې په دې چې کومه پالیسی دوی جوړه کړې ده دا یو ان الیکټډ ګورنمنټ دی د دې سره دا منډیټ نشته.
منیزا کاکړ زیاته کړې په کراچۍ کې هغه افغان کډوال هم نیولې شوي چې قانوني اسناد ورسره دي او د پاکستان پښتانه هم پولیس زوروي. د کراچۍ پولیسو او سن حکومت تل دا تورونه رد کړي او وایي یوازې بې اسناد افغان کډوال نسی او خپل هیواد ته لیږي. پاکستان د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر د نومبر د لومړۍ نیټې نه پیل کړی دی او تر اوسه لسکونو زره افغان کډوال د تورخم او چمن د لارو بیرته افغانستان ته لیږلي دي. په عین وخت کې بیا د پاکستان پیپلز ګوند مشر او د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر بلاول بټو زرداری هم په نگرا حکومت نیوکه کړي. بلاول بټو زرداری د نومبر په 13 په کراچۍ کې د خبری غونډې په محل ویلي د افغانستان په اړه د پاکستان وسنی حکومت پالیسی ښکارا نه ده.
جہاں تک افغانستان کے حوالے سے جو ہمارا پالیسی ہے
دی وای ز فکر کوم چې د افغانستان په اړه چې کومه پالیسی ده د وسنی حکومت دغه پالیسی ښکارا نه ده. موږ باید د تحریک طالبان پاکستان سره سخت چلن وکړو. موږ باید د وسلوالو په وړاندې سخت اوسو. هغوی چې زموږ په ادارو او پر پولیسو بریدونه کوي باید د دوی تعقب وشي او د اولس او ترهګرو ترمنځ باید فاصله پکار ده. بلاول بټو زیاته کړې چې کله د پی ډی ایم حکومتو موږ هم د افغانستان نه شکایتونه درلوده بیا زموږ د بهرنیو چارو ریاستی وزیر حنا ربانی کر افغانستان ته تللې وه. د چین افغانستان او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه په اسلام آباد کې درلوده چې دا ډول ستونزې په ګډه حل کړو او خپل شکایتونه له یو بل سره شریک کړو. بلاول بټو وایي زه فکر کوم چې د افغانستان سره نورو خبرو اترو ته ضرورت دی. د پاکستان نگران حکومت په دې پریکړه بیا جمعیت علما اسلام پښتونخوا ملي عوامي ګوند ملي جمهوري غورځنګ عوامي نېشنل ګوند مشرانو او مدني فعالانو وکیلانو سختي نیوکه کړې دي او د حکومت دا پالیسی یې ناسمه بللې. خوبلخوا د پاکستان حکومت هیواد کې رستیو وسلوال بریدونو او پیښو په اړه تور پوری کړي چې وسلوال د پاکستان پر ضد د افغانستان خاوره کاروي. خو افغانستان کې واکمن طالبانو تل دا تورونه رد کړي او ویلي چې افغانستان خاوره د یو هیواد پر ضد کارولو ته نک پرېږدي. د پاکستان نگران حکومت وایي چې د بې اسناد بهرنیانو د ایستلو بهیر به دوامدار ساتي. د پاکستان نگران وزیر اعظم انورالحق کاکړ نومبر په 8 په اسلام آباد کې غونډه تا ویلي چې له بې اسناد بهرنیانو سره به هیڅ قسمه رعایت نه کوي. د هغه په وینا چې دای د ملک د امنیت په ګټه ده چې بې اسناد کډوال ستانه شي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
هلته افغانستان پکتیا ولایت ته تللي افغانان وایي چې له پاکستان نه ستنېدو په وخت کې ډېر څه له ځان سره نه دی وړي نو ځکه ډېر لاسنیوي ته اړ دي. یاد دي وي چې د نومبر له لومړۍ نیټې څخه پاکستان د بې اسناد افغانانو په زور د وستلو لړۍ پیل کړې ده. د کډوالو ته د ډېرو پیسو وړلو اجازه هم نشته ده. نجیب الله الوخیل مو په تفصیل خبروي.
پکتیکا ولایت د بیرمل ولسوالۍ د انګور اډې او دیواز خو ولسوالۍ د تروی اډې لري پاکستان څخه راستنه شوی افغان کډوال غوښتنه کوي چې دوی لپاره د مناسبه سرپناه همدارنګ د خوراک، خاک او سوک توکي برابر شي. په دې لاره د راستنه شوی کډوالو ډیره برخه اوس مهال انګور اډې سره نږدې سیمه کې دوی لپاره په جوړ شوی کیمپ کې اوسېږي. یو تن راستنه شوی افغان کډوال محمد نور مشال رادیو ته وویل
په حال خو دوی په سایه کې یو او دوی مړی هر شی راکوي خوراکي مواد هر شی راپسې رسول دي. خو بیا چې موږ له دغه ځای جزو مثلا موږ د سر د پناه شی غواړو یا خیمه یا بل شی یا دغه ته ضرورت لرو چې موږ ته راکړه ول سي زمې پیرا روان د زمې بندوبست موږ لرو او نه داسې کوټې دلیل لرو نو مځکې لرو چې موږ یې واړو ولا په کوټو کې وسو نو د خپلوانو سره دغه جان ستاسو ورسو.
پکتیکا ته راستنه شوی کډوال اوس هم په دې تمه دي چې خا خواهی دوی تر پاکستان څخه د خپلو مالونو د وړلو اجازه ورکړل شي، نو په دې خاطر غواړي چې انګور اډې سره نږدې سیمو کې واړوي. یو بل تن کډوال علیزی وایي
بس وځو نو دلته به شاوخوا اړه د ولسوالۍ کې به یو ځای غواړو، موږ شاته کار بند شایم نسته، سامان شاته ایستار دی، دا سامان راسته بیا موږ د خیر وایته بیا خپل ځای ته.
د ځایي مسؤلینو په وینا چې د افغان کډوالو د راستنېدنې په اوسني بهیر کې پکتیکا ته د انګور اډې له لارې شاوخوا 1500 افغان کډوال راستنه شوي دي. دوی بیرته راستنېدونکو افغان کډوالو ته د لومړنیو خدمتونو د وړاندې کولو په خاطر له نړیوالو بنسټونو او خیریه ټولنو هم د مادي او لوجستیکي مرستو غوښتنې کوي. د پکتیکا د کډوالو ادارې مشر محمد اسماعیل وایي
دلته خو مؤسسات د فرا ډېر ضرورت دی. د کډوالو خوال چې وړي د ځنیو شیم نه لري، کریام نه لري، ریم نه لري، د کرنل سمنات یو شیم نه لري. مسات خو باید ډیره توجه د غنګیر لري توکیل ته یوشتم یو شیم نشته. د مهاجر د فورا باید کمبالی وي، مطلب دا شه د خوراکي شی نه وي او د فورا د کر سمنالات وي.
په ورته وخت کې ملګرو ملتونو ویلي مرستندویان باید لستنیدونکو افغان کډوالو سره مرستې چټکی کی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوالې ادارې ویلي چې له پاکستان څخه د کډوالو ایستلو لړۍ داسې مهال روانه ده چې له وړاندې په افغانستان کې میلیونونه خلک مرستو ته اړ دي.
دا مشال رادیو ده.
د جنوبی وزیرستان برازیل لیسر روغ سیمه د پښتون ژغورنې غورزنګ مشران وایي چې نگران حکومت یې ګڼ شمېر مرګري ځل تعلی کړي دي. د غورزنګ د چارواکو په وینا لمزیب مسید په دریم پیو د فیلاندې د یوې میاشتې لپاره ډیر اسماعیل خان زندان کې دی او مولانا زینت الله په ټانګ زندان کې بندي دی. بلخوا جنوبی وزیرستان کې ډپټي کمشنر اشپا خان د اکتوبر په 23 جاری کړي نوټیفیکیشن کې ویلي چې د عامه نظم د ګډوډي د اندېښنې په وجه علمزیب مسید د دیر شو ورځو لپاره ډیر اسماعیل خان زنداسته استولې دی. په دې حق له نور تفصیل د اشتیاق مسید ریپورت کې اورو.
د سویلی وزیرستان پر ضلع سراروغا سیمې پښتون ژغورنې غورزنګ مشر شیرزاده مسید مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پاکستان موجوده نگران حکومت د دوی ګڼ شمېر مرګري زنداني کړي دي. په دغې برعکس شیرزاده مسید ویایي
په دغې موجوده نگران حکومت چې پښتون ژغورنې غورزنګ د ملګري سره کوم چال چلان راوندی دغه ډېر افسوسناک او دردناک دی چې په دا څو ورځې شي د میژو یو مرکزي رهنما علمزیب مسید هغه گرفتار شو. د تنګي بودینزی او یو د سیټي تونه ډي ای خانې فایر و په بیا هغه باندې وکیلونه چار وکړله زمینات وشو. نو په هغه نه بعد چې د جیل په دروازه وود بیا د ډي سي اتره په 3 MP او ډاکټر په شروع چې هغه بیا دوه بورا گرفتار کړ ډي ای خان جیل ته ورسو. په درې ورځې مخشه د میژو د ورنه یو ملګری دی مولانا زینت الله چې د میژ مرکزی کمیټې ممبر هدای هغه د ورنه څخه مخشه زړه پیاری نه په شروع وخستی وي په هغه شي گرفتار کوم پرېس په جیل شه. د میژو نور ملګری هان چې درمان زاکیم او ګیلمن وزیر دغه گرفتار شول. د پښتون ژغورنې غورزنګ ملګری چمتو دي قرآن نه مبارزه د قانون او د آئین مطابق مبارزه دو میش په دغه سر دوامدار ستی.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مرکزی کور کمیټه غړی مولانا زینت الله پټانګ ضلعکښې وکیل عبدالرحمن وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د سویلي وزیرستان لوور ضلع پولیسو مولانا زینت الله په لاس ایف آی آر کښې گرفتار کړی دی. سویلی وزیرستان پر ضلع ڈپٹی کمشنر اشفا خان ل طرفا 24 اکتوبر جاری شوی یو نوٹیفیکیشن کشی ویلی شوی دی چې د عامه نظم گڈوڑی اندیشنه په وجہ علمزیب مسید د 3 MPO قانون لوندې د دیرشت ورځې د پورا ډیر اسماعیل خان زندان ته د لاجل امر جاری کړای شوی دی. اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
د مشال ریڈیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په لسنیمو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال ریډیوي مجله
په دوانیمو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنا
په پینزو بجو
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړې نیمایي ته ورسیدلو په پیښور کې د شپې 11:30 بجې شوې د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ پخوانی جج او د قانون نگران صوبائی وزیر ارشد حسین شاه نن د خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی ټاکل شوی د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی محمود خان او په اسمبلی کې د مخالفه ډلو پخوانی مشر اکرم خان دورانی د نوی لند محاله وزیر اعلی لپاره د سید ارشد حسین شاه په نامه صلاح شوی دی او د غنوم یو گورنر تاسو ولیو د گورنر دفتر نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې گورنر غلام علی سید ارشد حسین شاه د نومول کېدو منځوري ورکړی د لاغه وروسته د خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی محمد اعظم خان د نومبر په 10 نه وخت د ورپیخ ناروغي لوجه مړ شوی دی په سین صوبا کې د کډوالو د استرو پرځت جوړ شوی د بشري حقوقو د فعالانو کمیټې د پاکستان په نگران حکومت غا کړی چې د افغانانو د استلو سلسله د ودروي دوی خبرداري ورکړي چې د نومبر په 13 به مظاهره پیلوي خو د پاکستان د کورونو چارو نگران وزیر سرفراز بوکټی تیرونه په اسلام آباد کې یو خبري غونډه کې ویل چې د کډوالو د استلو پالیسی به روانه وي بلخوا د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر د تورخم مرکز یو چارواکی ارشاد خان مشال لیډیو ته ویل چې تر پرون ورځې د افغانستان ته د تورخم لارې دستنور شو به اسناد افغان کډوالو مجموعي شمیره 2,09,000 تر رسیدلې ده د بلوچستان په چمن کې د یو ان ایچ سی آر چارواکو په وینا تر پرون ورځې پورې په چمن دروازه افغانستان ته دستنور شو به اسناد افغان کډوالو شمیره 15,000 نه پورته شوې ده افغانستان سره د تاګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزو د لازمي کولو پر ضد په چمن کې د زرګونو سوداګرو او مزدورانو پر لات نن په دریشته مورز هم دوام لري دوی چې اکثره پانډیان یا ځایی خلک یې لغړیان هم بودی دریز لري چې د ورځې سو واره په چمن دروازه سپلبوندک ته اوړي راوړي نو ځکه باید ورته په افغان تذکره او پاکستانی شناختی کارت د تاګ راتګ اجازه ورکړل شي د بلوچستان چارواکو له دغه پر لاتوالو سره مذاکرات کړي خو نتیجه یې نه دا ورکړي د مشال ریډیو خبرونو کې مو د دې سات د خبرونو لنډیز واورید په داسې حال کې چې په اسرائیل د اوربان لپاره نړیوال فشارونه په زیاتې دودي دغه هیواد لا هم اوربان ته تیار نخکاری او په غزه د حماس وسلوالو پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړي دي د حماس او اسرائیل ترمنځ د ورستې جګړه له هغه وروسته پیل شوې چې د اکتوبر په 1 د حماس وسلوالو په اسرائیل برید وکړه رئیس د جګړه کې تر اوسه دواړو خواو ته زرګونه کسان وژل شوې دي په غزه د اسرائیل د بریدونو ورستې حال زموږ همکار صالح محمد صالح درکوي
پر غزه تیر شپه او نن هم د حماس افراطی ډلې خلاف د اسرائیل حمله دوام لري او ورسره د اوربند غوښتنی زیاتې سیوی دي د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د اوربند په باب د نړیوالو د غوښتنې د زیاتېدو په ځواب کې یو بیا وویل چې د حماس ډلې په وړاندې بچي د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د تروریستي سازمان په توګه پیژندلې د اسرائیل جګړه په شدت دوام کوي نتانیاهو په خپل وینا کې پرون شنبه وویل اوربند هغه وخت ممکن دی چې ټول 209 یرغمل سیوی کسان د حماس ډلې له بنده خوشی سي اسرائیل د حماس ډلې پر خلاف پر غزه خپل حمله ورسته له هغه زیات کړي چې لومړی دغه ډلې د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په خپل حمله سره لږ تر لږه 1,200 کسان ووژل او څه باندې 209 کسان یرغمل کړل اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی د حماس تر ولکې لاندې د غزې د روغتیا وزارت په وینا ویلي چې تر اوسه د اسرائیل په حمله کې 13,000 ډیر فلسطینیان وژل شوي چې په پر دریمه برخه یې شزی او ماشومان دي اسرائیل چې پر غزه د حماس د شپږ کلنې واکمنۍ او د دې ډلې د پوځي وړتیا د ختمې دوجمنه کړې ده تورې لګولې چې د زیاتې مجبوري مسؤل د غیفراتی د چې لکبلې 2,000,000 او 3,000,000 فلسطینیان په دې محاصره سوي شار کې بند پاتې دي په اصل کې چې په غزه کې د اسرائیل جګړه شپږمی اونۍ تر رسیدلې پر اسرائیل د هغه د نږدې متحد د امریکا د متحده ایالاتونو په ګډون نړیوال فشارونه په زیاتې دودي د اسلامي او عرب هیوادونو رهبرانو هم پرون پر ریاض کې د خپل غونډې پر مهال په غزه کې د روانې جګړې د ختمېدو غوښتنه وکړه. په همدې حال کې شاوخوا 300,000 فلسطینی پلوه مظاهره چان پرون په لندن کې په اعتراض لارو سړکونو ته راووتل. دا لکه چې په غزه کې جګړه پیل شوې په لندن کې تر ټولو پراخ لاریون ګڼل کیږي. په غزه کې ځایي اوسیدونکو تیره شپه د سختو هوایي حملو او د توغندیو د ډزو راپور ورکړی دی او د شفا په نوم د یو روغتون په شاوخوا کې هم ویشتل سوي دي. اسوسییټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې اسرائیل د شواهدو له وړاندې کولو پرته حماس ډله تورنه کړې چې په دې روغتون کې دننه او تر هغې لاندې د ساوق او ادارې مرکز لري. هغه تور چې حماس ډلې او د روغتون کارکوونکو رد کړی دی. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا یو ان ڈی پی ویلی د هغو لمړنیو راپورونو په باب سخت اندیښنه لري چې اسرائیل په غزه کې د ملګرو ملتونو پر تاسیساتو چې فلسطینیانو پکې پناه اخیستې وه حمله کړې ده. دغې ادارې پرونه وخت ویلي په دې پیښه کې ګڼ کسان وژل سوي یا هم ټپیان سوي دي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزه خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجه
د مشال رادیوي مجله
په دوه نیمو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندره جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنه
په پنځو بجو.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو د تیر غړي یو موضوع چې د افغان کډوالو د افغانستان تستنیدو په اړه ریپورتونو کې ایوا خبره پاتې ده. غدا ده چې د ماشومان د ساتنې نړیواله ادارې سیف دی چلډرن ویل دي چې کم کډوال افغانستان تستنیږي نو یو خو یخنی ده بل الته دغه د پاره تنظیمات نشته دی او غوی سره چې کم ماشومان دي نو غوی د خوراک د پاکو اوبو او د سر پناه د پاره د مشکلاتو سره مخ دي او اندېښنه ده چې دغه ماشومان د ناروغیو او بیا ممکنه د لاس نور کولو سره مخ کې دي. شي په دې حق لا زمونږه همکار امید ظهیر مل دا ریپورت برابر کړی راځي چې په غاړه وو.
په افغانستان کې د ماشومان د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن وای هر ورځ زرګونه ماشومان او د هغوی کورنۍ په داسې حال کې افغانستان ته ستنول کیږي چې لوی جوړه جامو پرته هیڅ هم نه لري. د ادارې پرون په خپل فیسبوک پاڼه درستنیدونکو ماشومان او د هغوی د کورنۍ وضعیت تاندیخنه خودلې وای دوی په بیړني ډول خوړو او بو او سرپناه اړتیا لري. په افغانستان کې د ماشومان د ساتنې ادارې د دې دفتر د مشر فرید الله مشفق یو ویډیو هم خبره کړې چې هغه پکې راستنه شوې او افغانانو سره د ډیرو مرستو غوښتنه کوي. خغله مشفق چې تورخم تطللې وای ان
استیمیټډ د اټکل مخې هر ورځ نږدې 10,000 کسان راستنېږي. کوڅې ماشومان همشه چې له هیڅ شي د لودلو پرته راستنېږي. دوی خړو او بو او سرپناه ته اړتیا لري. ډېرې کورنۍ پیسې او د اوسېدو ځای نه لري. د ماشومانو د خوندیتوب سازمان دوی ته روغتیايي اوبه او نور اړین خدمتونه وړاندې کوي. خو دوی د لمړنیو اړتیاو د پوره کېدو لپاره نور ملاتړ ته هم اړتیا لري.
د طالبانو حکومت ویلي د سپتمبر 13 وروسته ل 300,000 ډیر افغانان خپل هیواد ته راستانه شوه. د پاکستان حکومت بیا دا شمیر نږدې 250,000 تنه خود لري. هغه یو شمیر پاکستانی رسنیو په کراچۍ کې د پولیسو له قوله لیکلي پرون یو سل اته اتیا افغانان چې 2 سال وختنې خزیوي او د دوی په ټکو په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه درلودل ل زندان خوشي او افغانستان ته استول شوه. پورته وخت کې د طالبانو د کډوالو بیا تر رسنیدونکو تر وزارت بیا ویلي یوازې پرون ورځ د تورخم او سپین بول د لارې لشپک ضرورت افغانان افغانستان ته راستن شوې دي. که څه هم د طالبانو حکومت د کډوالو تر وزارت په خپل اکسپانډر رسنیدونکو افغانانو سره د هر ډول مرستې ژمنه کړې خو ورسته یو کې افغانستان ته راستن شوې یو شمیر افغانان ازادي رادیو سره خبرو کې د خپل بد وضعیت په اړه شکایت کوي. لغمان ته راستون شوی عبد القادر وای د خپل یو دوست په کور کې اړولې او د سرپناه په ګډون هیڅ سامنے لري.
دغه مشکلات یو ورځ ته اقتصادي مشکلات دي. یاد چې کاروبار مخو او کاروبار انکار بنکاو دلته بیکار بیکاری د ورور قرار دي. زمام دا یخ موسم مخ روان دي چې حالات خراب دي ورور. دغه حال ده
عبد الرحمن پنوم یو بل راستون شوی وویل کته سهم یو شمیر نور راستنیدونکو افغانانو ته 10,000 افغانۍ ورکول کړي خو ته هغه ور نه کړل شوی او اوس خپل اړتیاوی د پور په پیسو پوره کوي.
دا یو بل واړو واړو تام کوم واړو واړو بچی را پغړل دي. تین دوه ورګون چې لورګانی دي شرخور دي لکه شي دي هغه ته د میاش لکه قطې دیش دي اخلو نو څه څه کار روزګار نشته او بل چې راغلی نو دا چې خپلم د عزیزم د هغه په کور کې پروت یم چې سودان ټول وروره په قرض اخیستل نو
د پاکستان حکومت لومړی د نګدی 1.2 میلیونه هغو افغانانو سنولو عملیات پیل کړی چې په دې هیواد کې د اوسېدو لپاره کوم قانوني سند نه لري خو چارواکو دا ګوت څنډنه هم کړی چې له دې هیواد د بی اسناد افغان کډوالو له وستو وروسته سمدستي د هغو افغان کډوالو د وستو لړۍ هم پیلوي چې په یاد هیواد کې د اوسېدو لپاره افغان سټیزن کارتونه ورکړل شوی دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړي.
د مشال ریډیو د سبا ورځې پروګرامونو ترتیب به هم درته اورو او د مشال سره تاسو څنګه وصل کېدل شئ دغه د مشال ریډیو د اپلیکیشن یا اپ په حوالہ مهم تفصیل واورید. ورزو د ریپورتونو لړۍ ته د پاکستان سپریم کورټ رجسٹرار د خلکو د جبري لا درکې پر ضد په دې عدالت کې جمع شوې درخواست عریضه کوونکي ته واپس کړې ده. د رجسٹرار دفتر ویلي دی چې هغه درخواست ولسی ارزښت یا اهمیت نه لري. د خلکو د جبري لا درکې خلاف درخواست د پیپل پارټي یو مشر اعتزاز احسن د اکتوبر په 15مه په سپریم کورټ کې جمع کړې او نوموړي سپریم کورټ ته خواست کړې و چې له صوبایي حکومتونو په زور د لا درکې شو کسانو نمونه وغواړي او یو د یو چا په زور د غیبولو عمل د پاکستان د عین خلاف وګرځوي. د چارو ځنې شنونکو وایي د اعتزاز احسن د درخواست هدف تر ډیره د تحریک انصاف د مشرانو او غړو پر ضد ورستي حکومتي اقدامات دي. په دې حق له تفصیل د راشد خټک ریپورت کې ورو.
په پاکستان کې د خلکو د جبري له درکه کې دوه مسله په خوانی ده. خو د پیپل پارټي یو مشر اعتزاز حسن په 15 اکتوبر هله په دې مسله سپریم کورټ ته درخواست ورکړو چې د تحریک انصاف د غړو او مشرانو نیول او بندي کول پیل شوی وو. د په درخواست کې له سپریم کورټ غوښتل چې د خلکو جبري له درکه کول یو غیر آئینی عمل وګرځوي او صوبایي حکومتونو ته هم هدایت وکړي چې د خلکو کسانو فهرست په ډاګه کړي کوم چې جبري له درکه شوي دي. د سپریم کورټ رجسٹر په 11 نومبر دغه درخواست اعتراضونو سره واپس کړو او ویل چې سپریم کورټ ته رجوع کول نه وړاندې باید په متعلقه فورم آواز پورته شي. رجسٹر دا درخواست عوامي اهمیت حامل هم ونه ګڼلو. د اعتزاز احسن د درخواست رد پړه په پېښور کې د ډان روزپانې عدالتي رپورټر وسیم احمد شاه مشال رډیو ته وویل.
اعتزاز احسن ډایرکټ راغو او سیاسي غونډه کې کیس ته د ډسکرج کې دا ټرند وایي چې های کورټ ته لاړ شي. زموږ په علاقو کې اوسه زرګونه خلک پراته دي په انټرنمنټ سنټرو کې. ویکسینیټ سیول پاور ریګولیشنز چې کوم غي خلاف پېښور های کورټ فیصلې ورکړي دي او هغه غیر آئینی ډیکلیئر کړو. دا ویلیو چې دای د لاندې چې کوم بدیوانان وا تاسو ترانسفر کوي په عام جیلونو ته هغه خلاف سرکار اپیل کړو. سپریم کورټ سٹے ورکا هغه اپیلونه خو دې بیا واوري کنه چې تاسو ډایرکټ پټیشنز نه وري.
ځنې قانون پوهان وایي چې په دې درخواست کې صرف د تحریک انصاف ته غړو او خواخوږو ذکر شوی دی. حالانکه د ډېرې مدرسې په پښتونخوا او بلوچستان کې خلک له درکه کېږي خو د پاکستان لوی لوی وکیلانو د دې مخنیوي لپاره څه خاص کردار نه دی ادا کړی او د دې درخواست رد کېدو وجه هم دغه ده چې په یو محدود ټولګي پورې اړه لري او د ټول اولس ذکر پکې نشته. په دې هکله په کوټه کې قانون پوه او تجزیهګر همایون کسی د مشال لړیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
د پیټیشن دی کې د پښتنو یو ذکر نشته او دوی صرف او صرف چې د پنجاب تر هده پورې محدود ده. خبره د پی ټی آی سپیسیفیک کړې ده. اوس خو د پیټیشن سپریم کورټ د دوی واپس کړی دی. پر دې خبره شته پبلک اټ لارج خبره نه ده کړې. تا یو سپیسیفیک دغه راخستې دي نو دا د 184(3) په دغه کې نه راځي او هسې هم سپریم کورټ د 184(3) ډیر بدنامه کوي کنه. د افتخار چودھری له وخت څخه د دې ډیر بې دریغه استعمال وسو نو د دوی دا فیصله کړې ده چې 184(3) در پبلک انټرست کې سونه چي دي دا به کم وس د خکوي کنه ډیر زیات به نه کوي.
اعتزاز احسن د خپل درخواست رد کړو او راتلونکي پلان په اړه سند ویلي. تیادونه ورته چې په نهمه مېده تحریک انصاف په غړو د خپل مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیول کېدو خلاف احتجاج کړو چې دولتي او پوځي ودانۍ او تاسیسات ته پکې تاوان رسیدلې وو او د هغې نه پس د ګوند د غړو او خواخوږو نیول پیل شوی دی او دا سلسله تر اوسه دوام لري. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ. د باجول ضلع بدني او تعلیمي فعالانو د نومبر په څلورمه د یو انټرنیټي کمپاین د لارې له حکومت غوښتنه کړې چې د دې ضلع د جنکو لپاره په یوازنی ډیګري کالج کې د بیس نور پروګرامونه پیل کړي. دوی وایي اوس مهال له دولسم ټولګي نه فارغ شوي تکون کې یوازې په اسلامیات او یا هم باټنی کې زده کړې کولای شي. د فعالانو په خپل کمپاین کې د باجول ترڅنګ په نور قبایلو کې لوکي د جنکو لپاره د نوو کالجونو جوړولو غوښتنه هم وکړه. بلخو د خیبر پښتونخوا په حکومت کې د اعلی تعلیم محکمې سیکرټری وایي په پام کې لري چې روان کال د صوبې په یو سل دیار لسو کالجونو کې نوي بي اس پروګرامونه پیل کړي. په دې موضوع د هارون باچا ریپورت او رشید باجول د خار تحصیل د سیمې د یوې زده کوونکې لایبا ایوب په غږ پیلېږي.
زم چې اردو شروع شي یا لا دلته شروع شي ټول چې نه کوي داسې چې باید مونږ څوک کوي او که څوک اسلامیت کوي سره غو د نظر نه وي او چې کوم شي در نظر نه وي هغه د مخکې تللې نشي او بل موږ د بار اجازه نشته.
مشال ریډیو د نومبر پر 15 د لایبې لپلار محمد ایوب خان سره هم خبرې وکړې. د وویل په یوازې سر د خپل کورنۍ او د خپل خويندو لونو د تعلیم خرچي پوره کوي خو په خبرې چې هغه د خپل خوخي مضمونونه نشي ویلې.
یو کسې ما او زما په کور کې په 12 پورې ما خويندې دي او زما بچي دي. یو خور هم اف ا هیستری اغسته و هغه کوي چې زه هیستری وامه هغه سره بل لار نه و اسلامیات کې بي اس وکړ لړ فارغ شو. بل اوس مې یو بچي ده چې هغه سیکنډ پوزیشن اغسته ده په اف ا کې سیویکس اغسته و بي اس اسلامیات ته لاړه. زموږ سره دا فکر دی چې مطلب ماشوم یو طرف ته انټرستي او مجبورن به بیا هغه اسلامیات یا باټنی کوي.
د باجول په خار کې د نجونو د ډیګري کالج د همدي ستونزو د پګوته کولو لپاره د دې ځلې زینو تعلیم یافته ځوانانو د نومبر پر 14مه پر فیسبوک او ایکس چې مخکې به ورته ټوئیټر ویل یو کمپاین و چلاوه. د کمپاین یو تنظیمونکي ډاکټر ایلم خان چې پی ایچ ډی ډیګري لري او اوس مهال په سوابه پونتون کې استاد دی د نومبر پر 15مه مشال اډو ته ویل چې هدف یې پر ټولنیز میډیا د خار کالج د نجونو زده کوونکو مسلې په ګوته کول وو. نوموړی خوښ دی چې ګڼو کسانو یې د کمپاین ملاتړ وکړ.
باجول کې یو د جنکو کالج دی دولسم ټولګي نه خو بیا دوی ته داسې اپورچونټي نو یو بی اس پروګرام چې دی هغه اسلامک سټډیز کې دی. سکل څلويخ جنکې چې کوم دی هغه په بیس کې ایڈمیشن شوی دی او دا نور چې دی نو هغه بالکل یو قسم له تعلیم نه محروم پاتې شولې. فیسبوک او ټوئیټر باندې منګه ټرن و چلاو زمون چې کوم کمپین و دا ډیر زیات کامیاب دا و شو چې ډیرو زینو ته د زمنګ आवाज ورسېد. زمنګ سره هیڅ چا په دې کمپاین کې مخالفت سن نه کړي بلکې هر سړی زمنګ مرسته کړي دا او چې څومره ایجوکیټډ کسان دي د باجول نه نو هغه په دې کمپاین کې ساخسته ده.
د باجول د ځوانانو په انټرنیټي کمپاین کې د دې ضلع ترڅنګ په نورو قبایلي ضلعو کې هم د نجونو لپاره د نوو کالجونو جوړولو غوښتنه وشوه. د باجول په سیر په شمالي وزیرستان کې هم د نجونو لپاره په میرامشاه کې یو ډیګري کالج جوړ دی. د دې سیمې د تعلیم محکمې او چارواکي محب الله خان وزیر د نومبر پر 15مه مشال ریډیو ته وویل د اوس لپاره د میرامشاه کالج د نجونو د تعلیم اړتیاوې پوره کوي. دا البته په خفګان زیاته کړه چې پلرونه د خپل لونو تعلیم ته هغه رنګ توجه نه کوي لکه چې پکار ده.
شمالی وزیرستان کے یو گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج میرا شادی پکار کو درے زکا دی چے درے سب ڈیویژن دی پر نارتھ وزیرستان کے یو میرلی یو رزمک یو میران شاہ اوپر بدا مرگا مندے دا سے خاصا توجہ نہ ور کئی پلارونا چا سمرا پکار دا حالانکہ ابدی دیر از یتا دا ہے پر دیکھے زمونگ دا دے کالج چے کم مستعداد دے دا جینا کوال دے فرس پیار شتا کسانی ریگولر سبق وائی په سیکنډ ایئر کې 50 کسانی بچان دې سره سبق وایي او په بی ایس کې چې کوم دی هغه صرف اسلامیات پولیټیکل ساينس او زوالوجي.
د سیمه د کالجونو په بی ایس پروګرام کې د کم مزامینو موضوع مو د نومبر پر 15مه د خیبر پښتونخوا په حکومت کې د لوړو زده کړو ادارې د سیکرټري ارشد خان مخې ته کېښو ده. هغه وویل ادارې په پام کې لري چې روان کال د صوبې په 114 کالجونو کې د بی ایس نوي پروګرامونه پیل کړي. نو موري زیاته کړه د نجونو او هلکانو دواړو لپاره په کالجونو کې د بی ایس داسې پروګرامونه شروع کوي چې هغوی ته د روزګار په موندلو کې ګټور ثابت شي.
ما په دې ټول کالجونو کې د بی ایس سٹارټ کولو آرډر وکړ. یو 15 ورځې مخکې نه خبره ده او ما ته ویچې رمغه په یو سره د یال سندور کالجونو کې بی ایس سٹارټ کولې شو چې خلک دی آرټیفیشل انټیلیجنس تا کمپیوټر ساينس تا ډیټا ساينس تا روبوټکس تا او دې طرف تر راشي. نو ان شاء الله زه به وګورم چې په جوړ کې کم کم ځینې کې د بی ایس پروګرام شروع کولې شو. نو په ټول کې کوم خبره خبردار چې موږ پرایورټی هغه علاقې چې خلک زیات تعلیم طرف ته راځي ان شاء الله په جوړ کې وسه کال
ارشد خان واضح نه کړه چې دا کالجونه به د نجونو او کده هلکانو وي او یا د باجوړ په کومو سیمو کې به جوړوي.
د پاکستان د نورو صوبو په سیر په بلوچستان کې هم په کالجونو کې هغه پروګرام شته چې د پوهنتون په سیر ډیګری ورکوي. خو د یو شمېر کالجونو استادان وایي په دې پروګرام کې د زده کوونکو دلچسپي او داخلي د نه برابر دي. د تعلیم صوبایي اداره وایي دا پروګرام ناکامه نه دی، خو د دوی په وینا دا خبره یې پر ځای ده چې د زده کوونکو جلبولو لپاره مناسب کار نه دی شوی. زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې موضوع دا رپورټ برابر کړی.
د بلوچستان د پښتونمیشتو سیمو د کالجونو استادان وایي په یادو سیمو کې د غربت او له مرکز کوټي د لریوالي له کبله زیاتره زده کوونکي تر کالج وروسته زده کړې پرېږدي. د دوی په وینا دا زده کوونکي دومره وس نه لري چې د پوهنتونونو لوړ فیسونه او له کوره لري په هاستلونو کې د اوسېدو خرڅې برداشت کړي. د استادانو په وینا حکومت ته پکار ده چې په کالجونو کې د پوهنتونونو په څیر ډیګری ورکوونکي پروګرام ته زیات پام وکړي او د هغه لپاره ضرورت پوره کړي. د دې هدف ترلاسه کولو لپاره په کالجونو کې د څلور کلنو زده کړو په پای کې د پوهنتونونو ډیګری ورکولو پروګرام په 2015 کال کې د کوټي له کالجونو پیل شوی وو او په 2019 کال کې د صوبي نور ضلعو ته غزول شوی وو. تمه کېده چې دا پروګرام به په ځانګړې توګه لری پرتو سیمو ته ډیره ګټه ورسوي. د بیلګې په توګه موساخیل د بلوچستان له مرکز کوټي 340 کیلومتر لري. د پنجاب پر پوله پرته هغه پښتون میشته ضلع ده چې دا وخت نږدې 200,000 آبادی لري. د تعلیم وزارت پر ویپاڼه لیکلي چې په دې ضلع کې دوه ډیګري کالجونه دي چې یو د نجونو او بل د هلکانو لپاره دی، او د هلکانو لپاره په یاد ضلع کې دوه انټر کالجونه هم شته. خو د موساخیل کالج استاد میراسن موساخیل وای هلته یوازې ډیګری کالج موجود دی، کوم چې د د په وینا د نورو ضلعو د کالجونو په څیر فعالیت او وسایل نه لري. د ویل د موساخیل په کالج کې لتیرو دوه کلونو راهیسې یوازې د بی اے او بی اے سی پر ځای د اے ڈی ایس یا ایسوسیټ ډیګری آف آرټس لپاره درسونه ورکول کیږي. د ویل د موساخیل له کالج فارغ سوي زده کوونکي پر دې مجبور دي چې د لوړ زده کړو لپاره یا صوبایي مرکز کوټي او یا هم د ملک نور ښارونو ته ولاړ سي.
ډیر زیاته ضرورت دی موساخیل ته ک بی ایس پروګرام انیشیټ سینا، نو دا به دوی ته ډیر زیاته ګټاور وي چونکې دوی کوټي پوری نه ستلا کوټه د مور ز ډیر لري ده، یا مش پنجاب سایډ ته ملتان ته لاور ته هغه مش ډیر مسائل نه مش نو ستلا، نو یقینا په کار دی. خو فلاله په مسخیل کالج کې د بی ایس پروګرام نستا.
تر موساخیل ورسته ژوب د بلوچستان هغه پښتون میشته ضلع ده چې له مرکز کوټي څخه 302 کیلومتر لري. د خیبر پښتونخوا پولې ته څیرمه پرته ده. د تعلیم وزارت د ویپاڼی پالیکنه په څه باندې 3.5 لک آبادی لرونکي ضلع ژوب کې د هلکانو لپاره یو ډیګری کالج او د نجونو لپاره یو انټر کالج موجود دی. د ژوب ډیګری کالج استاد پروفیسر سلیم مندوخیل وای که څه هم د ژوب په کالج کې د بی ایس پروګرام لپاره داخلي روان دي، خو د د په وینا دوی ته ممکنه نه ده چې د دې ډیګری تر پایه دي زده کوونکو ته درسونه ورکړل سي. د ویل په دې لړکی د وسایلو او د استادانو د اړوند وړتیا په څیر دوی داسې ستونزې دي چې سترګې ور باندې نسی پټېدای. نموړي د بی ایس پروګرام لپاره د اړینو وسایلو د وضاحت کولو پر وخت ویل
په بی ایس کې خو نو چونکې لتا سره د یونیورسټي د لیول بل لتا سره اکیډمیک بلاک وی لتا سره به لسمانو ډکې لیبرټیانی به وی لتا سره به ډیجیټل لایبرریانی وی لتا سره به کلاس رومز وی لتا سره به کلاس پور وی.
پروفیسر سلیم مندوخیل ویل د دې پروګرام په وړاندې بل او مهمه ستونزه ده چې د کالج استادانو تعلیمي سویه او روزنه هغه سنوي لکه څنګه چې د پوهنتون د استادانو وي،
چونکې دا اوس یو هایر سټډي دی، یو اډوانس سټډي دی، دا بی ایس څخه کم دی. دا لسل سلرم سیستم بعد بیا په دې کې تیسیز راځي، په دې کې بیا ریسرچ راځي، ریسرچ پیپر راځي، نو د دې لپاره ماهرین یعنی سکالرز پکار دي. په دې کې به یعنی هر هغه استاد د دې قابل دی هغه ایم ایل کړی وی، هغه پی ایچ ڈی کړی وی، په کالجس کې چې کوم استادان سبق ورته وی، هغه ساده ایم ای او ایم ای سی دی قابلیت دی، لیکن د دوی تعلیمی معیار هغه نه دی چې دوی لسلرم علی لپنځم سمستر بعد دوی ته سبق وی.
له کوټي پر 215 کیلومتره پرتا څباندی 2 لک او 1000 آبادی لرونکي ضلع لورلای دنجونو او هلکانو لپاره یو ډیګری کالج او د هلکانو لپاره یو انټر کالج هم لري. د ډیګری کالج لورلای استاد عبدالرحمن زیرکوای هلته هم د بی ایس پروګرام ځکه د تمی مطابق ګټه و نه رسوله چې د پوینا د تعلیم ادارې ورته سنجولې پلان نه درلود. دویل یو پلو د وسایلو او په ضروری تعلیمی سویه سنبال استادانو کمای وو او بل زده کوونکو هم په دې پروګرام کې د پام وړ دلچسپي و نه خسته.
پروګرام چې دی هغه هغه رزلټ ور نه کوي کوم چې موږ امید وو کوم چې یا چا د پروګرام راړی چې مطلب د سوبې هغه دغه ته علاقو ته سیمو ته سیالته یونیورسټي نسته نو د الکان بالخصوص سینجو نشي دی هغه بل هایر ایجوکیشن ځخنه پاتې کیږي او هغه بی ایس یعنی ماستر لیول ډیگری چې دغه تر لاسه کړي هغه ارمانونه چې دي د فزمرغه پورا نس.
عبدالرحمن زیرک ویل دا د بلوچستان بدمرغي ده چې په ځانګړي توګه د تعلیم لپاره پکې نشي تګلاري وي او نه هم پرستا تګلارو په دوامدار توګه عمل کیږي.
صوبه د تعلیم په حواله باندې یو تجربه ګاډ دلته هر څوک چې راځي هغه خپل تجربه کوي په پالیسیانو کې په وستون نسته مطلب چې څوک راځي هر یو خپل تجربه کوي. د انجنونو د تعلیم په حواله ډیر مسائل دي خصوص هایر ایجوکیشن چې دي کدا سہولیات هغه ته دغه پر دروازه نه ورسول سي زما خیال دی یو لکو مسره لدی ولس سره یو لوی زیاتوبي دا پروګرام کامیاب کول چې ډیر ضروری دي.
د بلوچستان د لیکچر او پروفیسر اسوسییشن مشر پروفیسر طارق بلوچ وای په بلوچستان کې د تعلیم څنګه ته هغه سی پام نه کیږي لکه څنګه چې د ملک نورې صوبې کوي. دویل په بلوچستان کې چې کله انټر کالج جوړیږي نو د یو پرایمری سکول په څیر لومړی دوی کوټې جوړی سي بیا یا چار دیواری جوړی سي او همداسې نور کارونه وخت اخلي او شاوخوا شل کال وروسته دا د یو کالج بڼه خپل کړي. د د پوینا بلوچستان د تعلیم په ډګر کې د مختوړلو لپاره ضروری ده چې حکومتونه نه یوازې د وخت ضرورت پوره کوونکې تګلارې جوړ کړي بلکې یو په بل پسې راتلونکي حکومتونه د دې تګلارو بدلولو پر ځای د هغوی تسلسل وساتي.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بی ایس پروگرام جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت پروگرام ہے.
زما په فکر د دیل لپاره د بی ایس پروگرام ډیر ګټور دی. لهم دی لارې د نقل کولو مخه نیول کیدی شي او بل دا سمستر نظام دی نو د زده کوونکو د غیر حاضرۍ مخه نیول کیدی شي او هم دا سی استادان له غفلت کار نشي اخیستلې. هغه ځکه چې سمستر نظام دی او دوی مجبور دي چې هر څه پر خپل ټاکلي وخت ورته وای.
تو الحمدلله میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے تمام جو جمله مسائل ہیں ان کا حل یہ.
پروفیسر طارق بلوچ ویل دا وخت په ټوله صوبه کې شاوخوا 2000 زده کوونکي په بی ایس پروګرام کې داخل دي. خو د د پوینا که حکومت دا پروګرام نور سنجیده واخلي نو د برخوالو شمیر یې لسګونه زرو ته پورته کیدای شي. د بلوچستان د کالجونو اداري مشر پروفیسر کلیم الله زاهد مشال رډیت ویل د تعلیم وزارت دی پروګرام ته ډیره توجه کړې ده. د د پوینا دا پروګرام یې لومړی د کوټي ل کالجونو پیل کړو خو اوس یې د سوبې ټولو ډیګری کالجونو ته غځولای دی. پروفیسر کلیم الله زاهد زیاته کړ چې د کلات او هب کالجونو وار لمخه فارغ سویو زده کوونکو ته ډیګری هم ورکړي دي.
دا پروگرام لومړی په 28 کالجونو کې وو اوس د سوبې په ټولو یعنی 48 ډیګری کالجونو کې فعال دی. مګر زده کوونکو د میاشتې 3000 روپۍ اخلو هغه هم ک وی او ک نوی نو نوی
اوګیا ٹھیک نه ته نه.
پروفیسر کلیم الله زاهد زیاته کړ چې د زده کوونکو د شمیر زیاتولو لپاره د هرې ضلع په کچا کمپاین تر سره کوي. نموړي د دې پروګرام لپاره په کالجونو کې د اړوند ضرورتونو په اړه ویل دا ټول ډیګری کالجونه تر څلورم سمستر وسایل لري او له هغه وروسته دوی ورته بندوبست کړی دی.
تر څلورم سمستر خو زموږ وار لمخه موجود لیبارټری کار کوي. تر هغه وروسته ضرورتونو لپاره ورته حکومت پراخ رقم بیل کړی دی او تر کومه حده چې د مساخیلو او یا داسې نورو ضلعو خبره ده نو هغوی تر اوسه پنځم سمستر ته نه دي رسیدلي. چې کله تر هغه ځایه ورسیږي نو ټول وسایل به ورکړل شي.
بلوچستان د رقبې له کبله د پاکستان تر ټولو لوی صوبه ده. خو د تعلیم پوهانو په وینا د حکومتي نامناسبې پاملرنې پراخې رقبې او غربت له کبله په تعلیم کې تر ټولو سبو وروسته پاتې ده. مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله لري اوري.